دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په موخه د سیمې او نړۍ خبرونه ته
لوستون کې سید سلیمان شاه چین او ایران په افغانستان کې د طالبان حکومت ته خواص وکړ چې د انجونو په لوړ زده کړو او د خزو پر کار باندې لګول شوی بندیزونه لری کړی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت لمخې دا خواص په هغه ګډه مطبوعاتي اعلامیه کې شوه چې د پنځشنبه په ورځ بیجینګ ته د ایران د جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د رسمي سفر په پای کې خبره شوه په اعلامیه کې د چین او ایران ترمنځ د نږدې اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړي کولو او هم د بشري حقوقو او دیموکراسي لپاره د لیدیزو هیوادونو د سټانډارډونو پر دولو تاکید شوی د طالبانو حکومت د 2020 میلادي کال د اگست په پای کې قدرت ته رسیدو وروسته په افغانستان کې لوشپګم ټولګي نه پورته نجونی لولور زده کړو نه منی کړی دي او هم په خیریه مؤسساتو او دفترونو کې د ښځو په کار کولو باندې پابندي ولګوله د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو هغه ریپورت تصدیق کړی چې د دوشنبه په ورځ پور شوی او په کې ویل شوی چې د القاعده یو لوړ پوړی غړی سیف العادل د ایمن الزواهری پر ځای د نوي مشر په توګه خپل فعالیت پیل کړی متحده ایالاتو د سیف العادل پر سر باندې لس میلیون ډالر انعام لګولی العادل چې د مصر د وسلوالو ځواکونو په خانه صاحب منصب ده د القاعده د بنسټي خودونکي اسامه بن لادن یو نږدې ملګری و د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وای د هغو کسانو شمیر لوړیږي چې د فروری په شپږمه ترکیه په جنوبي او د سوریه په شمالي برخو کې په دوو مرګانو زلزلو کې وژل شوي په داسې حال کې چې د نورو ژوندیو کسانو د راوستلو هیلې مړاوې شوي د نجات او ژغورنې یو شمیر بهرني ټیمونه چې ترکیې ته تللي وو اوس بیرته خپل هیواد ته ستنیږي د ترکیې د قدرتي افاتو د انسجام ادارې یا AFAD د پنځشنبه په ورځ د وژل شوو کسانو مجموعي شمیر 6,100 وښوده په سوریه او ترکیه دواړو کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 100,000 ته رسیږي پاینه وخت کې د space.com انلاین خبری شبکې د ریپورت لمخې کوم نوې تصویرونه چې د فزانه د سټلایټونو په وسیله اخیستل شوی کې چې په ترکیه کې د تباکونکو زلزلو وروسته په ځمکه کې جوار درزونه پیدا شوی دي او په ځینو برخو کې سړکونه هم خپل ځای نه خوریدلی دي اروپایي اتحاد وایي چې د پخواني شوروي اتحاد د ګرجستان په جمهوریت کې به د توقیف په دوران کې د هغه هیواد د پخواني جمهور رئیس ساکاشویلی مرګ به په ګرجستان کې دیموکراسۍ ته غټه ضربه وارد کړي ساکاشویلی ګرجستاني چارواکو په 2020 میلادي کال کې د خپل قدرت په زمانه کې د بډو خړولو اداري فساد او اختلاس په جرم ونیو ویل کېږي چې روغتیايي حالت خراب دی د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وای چې د امریکا متحده ایالات او برېټانیا باید د هند په سمندر کې واقع دیګو ګارشیا د چاګوس د ټاپوګانو اوسیدونکو ته د بشر په ضد جرایمو لامل نقدي معاوضه ادا کړي هیومن رائټس واچ په خپل تازه ریپورت کې چې پرون د پنځشنبه په ورځ خبر کړي پر متحده ایالاتو او د برېټانیا پر حکومت غږ وکړ چې دوی باید په زور او جبر لخپلو کورونا د چاګوز د ټاپوګانو د بومي خلکو د لری کول لامل چې د بشریت په ضد د جرایمو مترادف دي معاوضه ادا کړي متحده ایالات او برېټانیا نږدې 50 کاله پخوا بومي خلک لخپلو کورونا په ډلې زتوګه اوويستل ترڅو د ډیګو ګارشیا په ټاپو کې د امریکا د سمندري پوز د وینوي اډې د جوړولو لپاره لار خلاصه کړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت لمخې د ټاپوګان چې د هند په سمندر کې واقع دي او د موریشس ملکیت ده اوس هم د برېټانیا د استعماري دور د قانون لاندې اداره کیږي متحده ایالات وایي چې روسیې د ایران په شمول یو شمېر درېمګړو هیوادونو ته د کمپیوټري چیپونو د حاصلولو او مربوطي ټکنالوژۍ د لاسته راوړلو لپاره رجوع کړي د امریکا د سوداګرۍ د وزارت د صادراتو د ادارې سیکرټری میرمن تیا کینډلر ویل موږ په دې اړه هم اګایو چې روسیا له ایراني ساخت بې پیلوټا ډرون الوتکو نه په یوکرین کې د ملکیانو د وژلو لپاره استفاده کوي چین د پنځشنبه په ورځ د متحده ایالاتو پر دوو غټو دفاعي شرکتونو باندې د پانګې اچونې او سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه ولګول. د سی بی ایس نیوز د رپورٹ لمخې د نړۍ د دواړو سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ تشنج زیات شوی دی. چین وای چې د امریکا د لاکهیډ مارتن او ریتیون د وسلو جوړولو شرکتونو باندې پر تایوان باندې د وسلو د پلورلو په وجه دغه بندیزونه لګولي دي. د تونس د ژورنالیستانو اتحادیې دغه هیواد امنیتي ځواکونه د ژورنالیستانو په ډارولو باندې تورن کړي دي. ایس این جی ټی دا تبصره د نن ورځې مخکې د پولیسو لخوا د نوموړي اتحادیې د مشر نورالدین بوتار له نیولو وروسته وکړه. د خبرونو پای.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان په افغانستان کې د القاعده په وړاندې په خپلو ژمنو عمل ونه کړي، امریکا د دې وړتیا لري چې خپل لاس پکار شي. ملګري ملتونه هم وایي چې دا مهال داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي تحریک، جمعیت انصار الله، اسلامي جهادي ګروپ او یو شمېر نورې سخت دریځي ډلې په افغانستان کې فعال دي. طالبان د افغانستان په شمال کې د داعش حضور رد کړی او وی دوی چاته د ضرر رسولو پالیسی نه لري. نور تفصیل پر رپورت کاوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د القاعده په وړاندې خپل ژمنې عملی نه کړي، دوی به خپل اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وایي طالبانو په دې اړه په خصوصي او علني توګه ژمنې کړې دي.
زموږ پیغام دواړه خونه لري. لومړی، طالبانو په خصوصي او علني ډول ژمنه کړې چې اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د هغو کسانو لپاره د خوندي پټنځای په توګه کار واخیستل سي چې د متحده ایالاتونو په وړاندې به اقدام کوي. دویم، که طالبان ونه سي کړای او یا هم ونه غواړي چې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي، امریکا چمتو ده او د دې وس لري چې په خپل په دې اړوند اقدام وکړي.
نت پرایس وایي متحد ایالات په دې باور دي چې د القاعده ډلې نوی مشر سیف العدل په ایران کې میشته. ګومان کېږي چې د مصر د ځانګړو ځواکونو پخوانی افسر او د القاعده ډلې جیکپورې غړی سیف العدل د القاعده ډلې د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی.
خو هغه یو ډېر مربوط شخصیت ته او د سیمو او د خلکو سره ځان عیاروي. پاکستان ته هم ممکن سفر وکړي، افغانستان ته هم سفر وکړي، په ایران کې هم پاتې شي او عربي هیوادونو ته هم سفر وکړي، ځکه چې هغه سیف العدل په اړه باندې ویل کېږي چې هغه د سفرونو کولو ډېره ښه تجربه لري او د حالاتو سره ځان ډېر په اسانۍ سره عیاروي.
بلخوا ملګري ملتونه وایي دا مهال داعش، القاعده، تحریک طالبان پاکستان، د ازبکستان اسلامي تحریک، جمعیت انصار الله، اسلامي جهادي ګروپ او یو شمېر نور سخت دریځ ډلې په افغانستان کې فعال دي.
فکر کوم داعش ډله په افغانستان کې د افغان اهدافو پر وړاندې ډېره فعاله ده. فکر کوم لا قوي شخص ته چې نورې ترګرې ډلې او د ترګرو ډلو غړي لا هم په افغانستان کې اوسېږي او د طالبانو د حکومت لخوا زمینی ملاتړ ترلاسه کوي.
له دې مخکې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې د غړو هیوادونو ارزونې ښکاره کوي چې القاعده د طالبانو په حاکمیت کې امن پټنځایونه لري او غړي په افغانستان کې د عمل د ازادۍ څخه برخمن دي.
القاعده په اړه باندې د امریکا دریځ ډېر روښانه او جدي او واضح ده، خو زه فکر کوم چې دا وخت ممکن القاعده زیات وخت مشران په ایران کې تیروي، ځکه چې ایران نسبتا دا وخت د طالبانو د حکومت نه هغه ورته محفوظ ده. په افغانستان کې اوس هم ډرون الوتکې ګرځي او دی کولی شي چې اهداف د منځه یوسي.
له دې ټولو اندېښنو سره سره د طالبانو بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور په اړه څرګندونې رد کړي او ویلي چې هیڅوک باید افغانستان بدنامه نه کړي.
موږ دوی ته دا خبره واضح کوو چې په افغانستان کې که یو داعشین چېرته سر پورته کوي هغه به په سر وهل کېږي، لکه موږ تاسې وینو. څه معنا داسې بزرګونو کسان به یو ځای دېروي او څوک ویني نه، څوک به پرې خبر نه وي. هر څوک کولای سي سوي ګوري، راسي ویني، نو موږ سره دې کینی، مفاهمه ورسره کوو، مذاکره ورسره کوو، ولی تورونه دی څوک نه لګی.
طالبانو له امریکا سره د دوهی په تړون کې ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خو د یو شمیر شنونکو په وینا په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو هر څه برعکس ثابت کړل. وحید فیضی، امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوی خبرونه په 408 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورید. د جنوبی کارولینا پخوانی والی نیکی هیلی د امریکا د 2024 کال د جمهوری ریاست ټاکنو ته خپله کاندیداتوري اعلان کړې ده. دا د جمهوری غوښتونکو د ګوند لومړنۍ مخکښه غړې ده چې د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وړاندې مبارزه پیلوي. هیلی په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه هم کار کړی دی.
نیکی هیلی په خپل ایالت جنوبی کیرولاینا کې د خپلې کاندیداتوري د اعلان پر وخت وویل هغه وخت را رسیدلې چې د امریکا د مشرتابه د پاره تازه څیرې راوړاندې سي.
موږ چمتو یو. موږ تیار یو چې د پخوانیو تکراری مفکورو او زړو نمونو څخه تیر شو. چمتو یو چې یو نوی نسل زموږ راتلونکی رهبری کړي.
د هغې اشاره ظاهرا پخوانی ولسمشر ترامپ ته وه چې هغه هم راتلونکو ټاکنو ته کاندید دی. هیلی د 2020 کال په ډسمبر کې د خپلې هغه ژمنې یادونه ونه کړه چې ویلی وو که ترامپ کاندید وي دا به ټاکنو ته نه درېږي. د هیلی د ټاکنیز کمپاین یوه ویاند امریکا ژغ ته په لیږل سوي بیان کې ویلي ترامپ هغې ته څرګنده کړې هغه څه وکړه چې خپل زړه درته وایي او د هغې بری یې غوښتی. هیلی د خپل انتخاباتي مبارزې پیل له یو ویډیوي پیغام څخه کړی او ځان یې د خپل ګوند د راتلونکي استازي معرفي کړی دی.
جمهور غوښتونکو د ولسمشرۍ له تیرو اتو ټاکنو څخه په وو کې د اکثریت رایې له لاسه ورکړې دي. دا وضعیت باید بدلون ومومي.
د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ د څېړونکي جان فورټیر په باور هیلی چې د یو هندي کډوال لور ده د ترامپ په وړاندې تر ټولو غوره کاندیده نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د سفیر په توګه هغه ولسمشر ترامپ ته وفادار و او د ځینو جمهوري غوښتونکو په څیر د ترامپ له ملاتړ څخه لاس په سر شوی نه و. دا هغه مثبت اړخ دی چې جمهوري غوښتونکي رای ورکوونکي به د هغې د کاندیداتورۍ په اړه په پام کې ونیسي. د منفي اړخ په توګه دا له روښانه نه ده چې هغه به دومره قوت وښایي چې د ځینو نورو جمهوري غوښتونکو په پرتله د امریکایانو پام ځان ته واړوي.
هیلی لومړنۍ جمهوري غوښتونکې ده چې سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ د ستنېدو د مخنیوي دپاره مبارزه پیلوي. د نورو مخکښو جمهوري غوښتونکو په منځ کې چې ښایي ځانونه کاندید کړي د ولسمشر د پخواني مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو پخواني وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن نمونه اخیستل کیږي.
یو مهم شخص چې موږ د ډونالډ ترامپ د احتمالي بدیل په توګه پرې خبرې کوو هغه د فلوریدا والی راین ډیسانتیس دی. زما په فکر د دې علت دا ده چې هغه د وستر جمهوري غوښتونکي پلوه ایالت د والی په توګه ډېرې داسې ځانګړتیاوې ښودلې چې ډونالډ ترامپ یې لري.
د فلوریدا والی هم د ترامپ په څیر د کلتوري اختلافاتو پر مسالې ډیر تمرکز کوي او تمه کیږي چې د خپل کمپاین د پاره د پیسو پر راټولولو کې له نورو جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو وړاندې وي. د ډیسانتیس د ورتیا د هغو جمهوریت غوښتونکو توجه جلب کړي چې غواړي په راتلونکو ټاکنو کې د اوسنی دیموکرات ولسمشر جو بایدن په وړاندې یو قوي کاندید ولري. که هیلی په نظر پښتنو کې لږ رای وګټي نو د دې احتمال شته چې هغه په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر د مرستیالي په توګه ونومول سي. څېړونکي ګومان کوي چې د جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو د شمیر زیاتوالی شایي د 2014 په څیر یو ځل بیا د ګوند د کاندید په توګه د ټرمپ بری ته لار هواره کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. یو ځوان په پیښور کې د بیوزلو ماشومانو لپاره د دوو کلو رئیسې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. په دغو ماشومانو کې ډېر هغه افغان کډوال ماشومان هم شامل دي چې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوي وو. دغه ماشومان د لومړني ښوونځي کتابونه لولي او د اړینو درسي موادو سره یو ښه نصاب ته اړتیا لري. په پیښور کې زموږ همکار مسکا صافی د ښوونځي ته ورغلې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د پیښور د یو شخصي ښوونځي په لاندنی پوړ کې بې وسلو ماشومانو ته د ورځې په دویمه برخه کې 3 ساعته وړیا زده کړې ورکول کیږي. د پیښور سیدونکې محمد عامر په خپل لګښت غوړمنو ماشومانو ته د سواد زده کړې زمينه برابره کړې ترڅو دوی د تعلیم په سیوري کې راتلونکي جوړ کړي او له ناوړه کارونو څخه ډډه وکړي. د دغه ماشومانو شمیر شاوخوا 150 تنه دي او عمرونه یې له 6 تر 15 کلونو پورې دي.
د تیرو 2 کالو راسي موږ دلته کې د اسکول په لاو کړې دي. دا هغه ماشومانو د پاره کم ماشومان چې په سحر کې سکول ته نزي په مختلفو میستری خانو کې کارونه کوي، په مختلفو کاروباری مرکزونو کې کارونه کوي. نو دا یو حسم په ځړ کې وا چې د دې ماشومانو لپاره موږ یو داسې منفرده تعلیمی اداره جوړه کو چې په دې کې په خاص توګه باندې د سکول نه بهر ماشومان سبق وایي.
په دغه ماشومانو کې تر شپېتو ډېر هغه افغانان دي چې په دې ورستیو کې پیښور ته راغلي دي. محمد عامر غواړي دغه افغان ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابره کړي.
چونکې ګاونډي هیواد افغانستان کې د جنکیانو په تعلیم باندې یو قسمه پابندي لګېدلې ده، نو زیات والدین کم چې افغانان دي هغه غواړي چې زموږ بچیان دې د تعلیم نه محروم نشي. نو دا مو یو هڅه وه چې د دې ماشومانو لپاره دغه سی یو ښه تعلیمي اداره جوړه کړو چې فری اف کاسټ دې ته مونږه تعلیم ورکړو.
زما تعلیم ډیر وخت یې ارسه زما خو دې سره سب کم نیم وخت تعلیم نیم وخت
یا نیم کار پیدا دل تر هغه دلته مفت دلته پیسې نه چې تعلیم کوي دلته مفت سبق وایي چې ټیچر د افغانستان سره تعلیم خیم جنکو ته.
د ننګرهار ولایت یو لس کلن امجد وای سهار مهال د خپل پلار سره ډوډۍ پلوري او ماسپخین دلته د زده کړې لپاره راځي. هغه غواړي ډاکټر شي.
زمانم د امجد زرو ټو کار کوم. زمانه پلار نوم د عبد الوارث هم درو ټو کار کوي. ازد اسلم ډیر نه راځم دلته مف سبق ویما زیم د جلال آباد او دلته سکول راځم. غواړم چې ډاکټر جوړ شم د افغانستان خلکو سره مدد کوم.
غریبۍ ډېری ماشومان په لار کوڅو کې کار کولو ته اړ کړی دي. که څه هم محمد عامر دغه بې وزلو ماشومانو د ښوونې لپاره هلې ځلې کوي خو دا په یوازې ځان شونې نه برېښي ځکه چې دوی د نورو ښوونځیو په څیر یونیفورم کتابونو او ښه نصاب ته اړتیا لري.
سره د کډوالۍ او بے برخلیک ژوند دغه ماشومانو هڅه کوي تر څو پر ترکی کې د ویجاړ افغانستان په آبادولو کې د خپلې برخې رول ولوبوي. مسکا صافی، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 اشاریه 0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو صفو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدل شي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. کابل د غنی ګوډي خار ده. په خوا په پلو لار کې لاسی پلورونکو د خاري نظم فضا خراب کړې و. خو د خاروالۍ له لورې د غلاس پلورونکو ته منظم غرفي جوړ شي څو خپل توکي د غزي کې و پلوري. که څه هم یو شمېر غرفه لرونکي د خاروالۍ له اقدامه خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د غرفو کرایې دې راټیټي کړي، ځکه له یوې خوا یې د کاروبار مزه د پخوا په څېر نه ده او له بل پلوه د کورنۍ لګښت له دې لارې نشي پوره کولی. د دې موضوع تفصیل په رپورټ کې اورئ.
کابل د ګڼي ګوڼې ښار. پخوا یو شمېر کسانو همدلته په پلو لارو کې توکي پلورل او ښاري نظمې خراب کړی و. خو د ښاروالۍ له لورې دغو کسانو ته منظمې غرفې جوړې شوي څو خپل توکي پکې وپلوري. که څه هم یو شمېر غرفه لرونکي د ښاروالۍ له اقدامه خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د غرفو کرایې راټیټې کړي، ځکه له یوې خوا یې د کاروبار مزه د پخوا په څېر نه ده او له بل پلوه د کورنۍ لګښت له دې کاروباره نشي پوره کولی.
تقریبا 7000-8000 خود ما درآمد داریم در ماه. 3350 رو به غرفه بدیم، 500-600 هم چوکیداری میگیره. کرایه غرفه بسیار بلند است. همین کرایش اگر چیز میشد کم خوب میشد مردم ایره چیز بودن. می کرایش وقتش بودش لاکمور میکنه. بس می کرایه تانو پرداخت کنیم. یک چند روز پیش آمده بودیم یک سال کرایه تانو پوره تحویل کنی گفته بوده 35000 پگی. هیچ کس هم توان نداره کرایه غرفه بده.
ما سابقا اینجا کراچی داشتیم، از اینجا غرفه گرفتیم. دیگه سابق کرایه زیاد بود، باز کم کرده شو. الان کس کمی بس نظم کشور بسات صدای شده، مقصد کرایه کوشش میکنیم کرایه کم دیگه پایین بیاد تا 2000 2500. مردم بسات بیچاره است، کار نیست، بار نیست، تو مردم بسات به حساب میره.
د کابل ښار اوسیدونکو وای په خوا د زورواکو له لوري په لیلارې او کوڅې د خلکو پر مخ تړل شوی وي. خو د کابل ښار ولې په هڅو یا د کوڅې د خلکو د اسانتیا په موخه پاکي او موانع لري کړی شوی دی.
رابندان سارق زیاد بود، کوچا بند بود، کل ازام در یک سرک بود. حال بهتر شده ده که در هر کوچه که میتونیم بریم به بسات سهولت خوبش براحتی.
این ما میال آمدم از سرای شمالی یک سوری را بودم طرف وزیر اکبر خان. سرک سهولت سب کس نی، همه تو کلش تحت تاب دانده میشکرم گفیر تحت تاب رفتی بادم.
ده کابل ښاروالۍ مسئولین ویل سیاسی تحولات را پدی خواه یو سلو 15 هغه کوڅې او پلې لارې پرانیستل شوي چې د تیر حکومت د واکمنۍ پر مهال زورواکو او د جمهوریت د ځینو چارواکو له لورې د خلکو پر مخ تړل شوي وي.
تر اوسه موږ تاسو خبره کوو تر یو سلو 15 مصري اصلي افری مسیرونه خلاص شوي دي چې هغه متاسفانه د پارلمان د خلکو لخوا او نور خلکو لخوا متاسفانه بند شوي وو. او همدا اوس موږ تاسو خبره کوو پلان موجود دی، هغه ځینې ځایونه چې بند پاتې دي تر اوسه هم د امنیتي ستونزو سره سم استخبارات موږ سره په دې کې همکار دي او هغه تجلا طرح جوړ شوی چې هغه کوڅې هم د خیر سره خلاص شي.
د یادونې وړ ده چې د ښاروالۍ مسؤولینو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د ښاري نظم راوستلو لپاره هیڅ لاس پلورونکي ته اجازه نه ورکوي چې د سړک پر سر او پلو لارو کې خپل توکي وپلوري. کابل ښاروالۍ په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د نړیوالو مرستو په کمیدو سره اکثریت افغانان له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته ضرورت لري.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا په سختو الفاظو هغه تروریستي حمله وغندله چې د جنوري د میاشتې په 8مه نیټه په بیت المقدس کې وشوله او په ورپسې ورځې په پرلپسې حمله باندې خواشینه شوه. لومړۍ حمله د بیت المقدس د نیوی یعقوف په ګاونډ کې په داسې وخت کې واقع شوله چې خلک د یهودانو له جماعت نه راوتل. وکسان او وجل شو او نور ټپن شو کله چې فلسطینی ټوپکواله ډزې وکړې. د اسرایلی پولیسو لخوا دوه ویشت کلن ټوپکواله وویشتل شو او ووژل شو. دغه حمله په کلونو کې په اسرایلو کې ډیره ناوړې وه. دا حمله د بین المللي هولوکاست د یادونې په ورځ واقع شوه. دوهمه حمله وروسته په سار کې وشوله کله چې دیارلس کلن ترورس د بیت المقدس د زاړه ښار نه بهر د اسرایلو په یوه ډله باندې ډزې وکړلې. دوه کسان پلار او زوی په جدي توګه پکې ټپیان شوي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جنوري د میاشتې په درېیمه نیټه اسرایلو ته د دوه ورځني سفر لپاره د خپل رسېدو په وخت کې دغه حملې وغندلې. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د تروریزم په حمله کې د دوو بېګنا کسان نه ژوند واخیسته. تل یو ناوړه جنایت دی مګر د خپل عبادت د خلکو هدف ګرځول په خاصه توګه ټکان ورکوونکی دی. د جمعې د ورځې حمله په کسانو باندې حملې نه زیات څه دی. دا د یو چا د عقیدې د عبادت په جهاني اقدام باندې یوه حمله هم وه. زمونږ دغه حمله په سختو ټکو غوندو. موږ د شنبې په ورځ په بیت المقدس کې ورپسې وروستۍ حمله هم غوندو چې پلار او زوی پکې ټپن شوي وو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د دغو حملو په لمانځلو هم خواشینه شو. زیاتوي د بېګنا قربانیانو په خلاف بدل اخیستل داسې ګڼي دا ځواب نه دی او د ملکانو په خلاف د تاوتریخوالي غچ اخیستل هیڅکله حق په جانب ښودنه نه ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل دا د هر چا مسؤلیت دی چې د خړپړتیا د آرامولو په لور ګامونه اوچت کړي په زیاده دی چې لمن ورته ووهي. د داسې ورځې په لور کار وکړي کله چې خلک په خپلو ټولنو په خپلو کورونو د عبادت په خپلو ځایونو کې نور د ویرې احساس ونه کړي. دا د تاوتریخوالي د څپو د پورته کېدو د درولو یوازنۍ لار ده چې د ډېرو خلکو ژوند یې اخیستی دی. د زیاتو اسرائیلیانو د زیاتو فلسطینیانو د اسرائیلو د صدر اعظم بن جامن نتنیاهو سره د ورځې په آخر کې د غونډې نه وروسته د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه چې جمهور رئیس بایدن د یهودو د عبادت د ځای نه بهر د حملې نه وروسته سمدستي د اسرائیلو صدر اعظم ته تلیفون وکړه چې د اسرائیلو او د دې د خلکو لپاره د امریکا په کلک ملاتړ ټینګار وکړه. دغه پیغام چې ما په هغه غونډه کې ورباندې ټینګار وکړ چې فقط همداسې چې همدا اوس مو وکړه د دغې حملې په ارتباط او د وویلې تاوتریخوالی زیاتوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه دا مهمه ده چې حکومت او د اسرائیلو خلک په دې پوه شي چې د دوی امنیت ته د امریکا ژمنه د اوسپنې غوندې کلکه ده. د نو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.